دا مشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 15 نیټه د شاهین بونیرې مو د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبري غړي کې تاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان او سیمې نه په مهمو موضوعاتو تر پورن وړاندې کوو. خو اړومبي خبرونه اورو. خبرونه راته احمد شاه اعظمي وره.
لمړی د مهمه خبرونو سرټکی د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود مقدمه اوریدنه کې د پولیسو په خوانی تحقیقاتي افسر عدالت ته دراونوار پر ضد بیان ورکړی. نن په کراچۍ کې د ترګریز د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د ضمانت پر درخواست اوریدنه کوي او د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو بېله محاکمې خلک شکنجه کړي او وژلي. اوس د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ترګریزه د عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژسي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې اوریدنه کې پرون د یو بل ګواه بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیس اس اس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راوانوار د هغه د وژنې پر وخت د پیښ په ځای کې موجود و. د مسعود وکیل صلاح الدین پاور له اوریدنې وروسته مشال راډیو ته وویل
جیو فینسنگ او سی ڈی آر مطابق
د جیو فینسنگ او د سی ڈی آر لمخه راونوار د پیخي پشپا د جالی پولیس په مقابله فزای موجودو او د کال 2013 د جنوري په 14مه 15مه 8مه او 9مه راونوار د سبزی منډي پولیسو سټیشن ته هم ورغله وو. ولی چې نقیب الله مسید حضرت علی او قاسم تختولې شوی وو او د سبزی منډي په پولیسو سټیشن کې ساتل شوی وو.
عدالت د مقدمې بل اوریدنه د جنوري تر درېمې وځنډول او زیاته کړې چې په دې ورځ به د ملزمانو وکیل د ډاکټر رضوان پر بیان په عدالت کې بحث کوي. پولیس نقیب الله مسعود د 2013 کال په جنوري میاشت کې لنیول وروسته له دوو نورو کسانو سره یو ځای وشلی وو. هغه وخت د ملیر پولیسو پخوانی اس اس پی راونوار ادا کړې وه چې له پولیسو سره د ډزو په مقابله کې درې وسلوال طالبان وژلي دي. خو وروسته د سند پولیسو یوې پلټنیزې ډلې دغه مقابله جالي بللې وه. د نقیب الله مسعود وژنې په مقدمه کې تورن راوانوار او درې نور پولیس افسران په ضمانت خوشې دي. ځینې په زندان کې دي او ځینې پخواني پولیس افسران بیا له شاوخوا درو کلونو راهیسې مفرور دي. اخوا د ترګریز د عدالت نن په کراچۍ زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت پر درخواست اوریدنه کوي. د علي وزیر خلاف دا مقدمه د 2013 کال په مئی میاشت کې د کراچۍ د شاه لطیف ټاون پولیسو درج کړې وه. په دې مقدمه کې هم پر علي وزیر د ریاست ضد وینا کولو هغه تورونه لګول شوي چې په 2006 کال کې د سرابګوټ په مقدمه کې ورباندې لګول شوي ول. د علي وزیر وکیل دا تورونه ردوي. د سرابګوټ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز جرګګۍ د نومبر پر 10مه د علي وزیر په ضمانت ته خوشی کولو خواست منظور کړی وو. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ وایي چې نننۍ اوریدنه عدالت د ډسمبر پر 10مه د 15 ورځو لپاره ځنډولې وه او امر یې کړی وو چې په دې مقدمه کې د په ضمانت خوش شوی امان خټک او د هغه زوی هم عدالت ته وړاندې شي. علي وزیر له شاوخوا یو کال راهیسې په کراچۍ کې زندانی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي طالبان په داسې حال کې بېله محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې طالبان قومي او مذهبي لږکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي انګیرل کېدل په غچ اخیستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي اګنس کلامیټ په خبر پاڼه کې ویلي شواهد شي چې بیل سره ډول خند د واک انتقال چې طالبانو یې دا کړی و د افغانستان ولست یو ځل بیا د سر په بای تمام سو. راپور دا هم وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او امریکایي پوز د هغو بریدونو مسول ول چې د حکومت د سکوت پر مهال د ملکی تلفاتو سبب سول. کلامیټ په هکې پر نړیوال جنایي عدالت ټینګار کړی چې هر څومره امکان ولري د ټولو جنگي جرایمو شواهد دی تعقیب کړي هغه که هر چا کړی وي. پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریزه کرکټ لوبه کې په 9 منډو مات ورکړه. دا لوبه پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې وسوه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شل اورونو کې 122 منډې جوړې کړې او اته لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې ویسټ انډیز 123 منډې جوړې کړې او په شل اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل. پاکستان د ډسمبر پر 3مه پر 13مه هم له ویسټ انډیز څخه لوبه ګټلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به 3مه او وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا په کراچۍ کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه.
خبرونه مورد چې احمد شاه زمیر ته وړاندې کول او اوریدونکو زموږ ډومبې موضوع تر ازو په کراچۍ کې د ترګریز عدالت پرون شاوخوا درې کاله وړاندې د وجل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د مقدمه اوریدنه وکړه. پر دې مهال د مقدمه پخوانی تحقیقاتی افسر او د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړه چې د نقیب الله مسجد د وژنې پر وخت پولیس افسر روانور د پیښې په ځای کې موجود و. عدالت د مقدمه نور اوریدنه د جنوري تر درېمې وځنډوله او زیاته کړه چې په دې ورځ به د ملزمانو وکیل د ډاکټر رضوان پر بیان په عدالت کې بحث کوي. په دغه اړه نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی خان راکوي.
د قضیې اوریدنې وروسته د نقیب الله مسجد د کورنۍ وکیل صلاح الدین پبر د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې نن د ډاکټر رضوان د گواهی بیان ډیر مهم و. د پولیسو افیسر ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته ویلي چې ریکارډونه ښایي چې پخوانی ایس ایس پی ملیر راونوار د نقیب الله مسجد د وژنې په وخت د پیښې په ځای موجود و.
جیو فینسنګ او سی ڈی آر مطابق د راونوار جی پریزنس
دی وایي چې د جیو فینسنګ او د سی ڈی آر لمخه راونوار د پیښې په شپه د جالی پولیس په مقابله په ځای موجود و. او د کال 2013 د جنوري په 14مه او 15مه 8مه او 9مه راونوار د سبزی منډی پولیسو سټیشن ته هم ورغلی و. ولی چې نقیب الله مسجد حضرت علی او قاسم تختولی شوي وو او د سبزی منډی په پولیسو سټیشن کې ساتل شوي وو. عدالت د بلې اوریدنې لپاره د جنوري 3مه نیټه ټاکلې ده.
نیکسټ ډیټ چې کا وا هه 3 جنوري.
صلاح الدین پور زیاته کړه چې ډاکټر رضوان عدالت په خپل بیان کې ویلي چې د پولیسو سپایان او افسران شکیل فیروز اظهر او امان الله مروت د پیښې یو ورځ وړاندې د پولیسو په موبایل کې د پیښې ځای ته ورغلي وو. تورن کسان د نورو عیني شاهدینو د بیانونو په رڼا کې په پیښه کې ښکیل دي. عدالت ویلي په راتلونکي اوریدنې کې به د راونوار او نورو تورنو وکیل د ډاکټر رضوان په وړاندې کړي بیان جرحه یا بحث کوي. عدالت د قضیې د بلې اوریدنې لپاره د جنوري 3مه نیټه ټاکلې ده. د صلاح الدین پور په وینا په مقدمه کې له دې وړاندې نورو گواهانو هم عدالت ته وړاندې شوي او د پیښې د گواهی بیانې عدالت کې ریکارډ کړی دی. صلاح الدین پور زیاته کړي چې دا عامه قضیه نه ده. د نقیب الله مسجد په قضیه کې گواهانو ته دړکې ورکول کیږي او ورته ویل کیږي چې گواهی لپاره عدالت ته وړاندې نشي او هم د دې له امله بیا 15 گواهانو تر اوسه خپل بیانونه بیرته اخیستي دي. پولیس گواهی له ناراضي گواهان د گواهی بیان ورکولو ډیر وریږي. د نقیب الله مسجد په وجنه تور د پولیسو په خوانه ایس ایس پی راونوار او قمر هم د دسمبر په 14مه یاد عدالت ته وړاندې شوي. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو نقیب الله مسجد د کال 2013 د جنوري په میاشت کې د پولیسو له گرفتارولو وروسته سره د دریو نورو کسانو په کراچۍ کې وجلې شوی وو او بیا د ملیر پولیسو په خوانی ایس ایس پی راونوار دا وکړی و چې د ډزو په مقابله کې څلور ترهګر وجلې دي. خو بیا وروسته د سن پولیسو یو خپل تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالي بللې و. د نقیب الله مسجد د وجنې په مقدمه کې د ملیر پولیسو په خوانی ایس ایس پی راونوار او درې نور پولیس والا په ضمانت خوشی دي. ځنې په جیل کې دي او څو پخوانی پولیس افسران او سپایان د دریو کالو رهسي مخروران دي. راونوار چې روان کال د مارچ په میاشت کې هم دغه قضیه کې سن های کورټ تخواس کړی وو چې عدالت ته د حاضرېدو څخه دی ورته استثنا ورکړی شي. خو بیا سن های کورټ د راونوار دغه خواس رد کړی وو او عدالت ویلی وو چې په قضیه کې راونوار مرکزی یا اصلي تورن دی. که عدالت استثنا ورکړي دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. امریکې د دسمبر په 14مه کال 2019 کې د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د پاکستانی پولیسو په پخوانی افسر راونوار د غیر قانوني وجنو او د بشري حقونو د سرغړونو په سری به بندیزونه لګولي وو. او بیا تیر کال د دسمبر په 14مه کال 2020 برتانیا هم د سن صوبې په پخوانی پولیس افسر راونوار د بشري حقونو د سرغړونې تورونه لګولي او بندیزونه لګولي وو. د بندیزونو سره راونوار نشي کولای چې امریکا یا برتانیا ته سفر وکړي او که په امریکا یا برتانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري نو هغه به منجمد کړي. امریکا او برتانیا ویلی وو چې راونوار د یو سل نوینه په زیاتو پولیس مقابلو کې ککړ پاتې شوی چې پکې د پښتون ځوان نقیب الله مسعود په ګډون د 1400 نه زیات کسان وجلې شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر په 14مه د یو پاکستانی خبریال او لیکوال مدثر نارو د لادرکه مقدمه اوریدنه کړې ده. د عدالت مشر قاضی اطهر من الله په پاکستان کې د کسانو پر غاوی دوه خفغان خودلې او د دې مسلې لپاره ریاست ذمہوار ګرځولې ده. د لادرک خبريال مور وای د پاکستان وزیر اعظم د دې د ورګ زوی د مندلو په چارو کې د مرستې ډاډ ورکړې ده، خو په پاکستان کې د بشري حقوقو ورکو کسانو د مندلو لپاره کارکونکو سازمانونه وای تر هغه چې عدالت په دې قضیو کې خکیل د ریاستي ادارو افسران ورونه غواړي او سزا یې نه کیده مسله حل کیدو نه ده. نور تفصیل دا هارون باچا پراپور کیو.
اسلام آباد ہائی کورٹ دسمبر پر دیار لسما دا لادرک خبریال و لیکوال مدثر نارو دا مقدمی اوریدنه وکړه. پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون اسپانه دا اوریدنه رپورٹ کړی او دا عدالت د مشر قاضی اطهر من الله په حواله ویلی چې نوموړی د دې خبریال ترڅنګ د زرګونه نورو پاکستانی وګړو پر لادرکه ژور خفګان خوله. نوموړی ویلی له دې باوجود چې پاکستان آئین او قانون لري د ورکو کسانو مسله پکې هغه رنګ چې لازم ده نه پلټل کیږي. جج من الله زیاته کړې د پاکستان ریاست د کسانو د غیبولو لپاره ذمہوار دی او دا مسله باید نوره ختم شي. خبریال مدثر نارو چې د فیصل آباد دی د پاکستان له بیلابیلو شخصي ټلویزیونونو سره کار کړی دی، هغه د 2013 زیږدیز کال په اگست کې خپل میرمن صدف چختائی او خپل زوی سچل چې هغه وخت یې له شپږو میاشتو کاغان ته په چکر بیولی وو نارو هم هلته لا درکه او ترننه ورکته. د نوموړي میرمن د خپل ورک خاوند مقدمه عدالت ته یووړه او ترڅنګ یې د خبریالانو او د بشري حقوقو او مدني فعالانو په مرسته د هغه د بازیابۍ لپاره احتجاجونه وکړل، خو هغه د 2020 زیږدیز کال په مئی کې د زړه درېدو له امله مړ شوه. اوس مهال د نارو بوډا مور او پلار له خپل ماشوم لمسی سره یو ځای د هغه د موندلو لپاره د عدالتونو چکرونه وهي. اسلام آباد ہائی کورٹ د دسمبر پر لومړی نیټه هم د مدثر نارو د لادرکای مقدمه په اوریدنه کې حکومت ته امر کړی چې د غل مور او پلار سره وګوري او مالی مرسته ورسره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 9 د مدثر نارو له مور او پلار سره د اسلام آباد په خپل دفتر کې ولیدل. د پاکستانی سما ټلویزیون پر ویبپاڼه خبرې شوې لیکنې سره سم وزیر اعظم هغوی ته ډاډ ورکړ چې د زوی د موندلو په چارو کې به پوره مرسته وکړي. وزیر اعظم دا هم ویل زرد چې حکومت یې په پاکستان کې د کسانو د ورکېدو مسلې د بشپړ خاتمې لپاره یو قانون جوړ کړي. د نارو مور راحت محمود د دسمبر پر 14 مشال لیډو ته ویل دا نه غني چې زوی یې کم لوی جرم کړی دی او زیاتوي چې د دوی فریاد باید واورېدل شي.
دا سمه ده چې یو سلیکل به کول د پوز او حکومت پسونو کارونو به نیوکه هم کولی. دا حکم جرم نه دی. ټوله ټوله شپه په مسله ناسته یم، د خپل زوی د بازیابۍ دعاګانې کوم. عمران خان ته مې هم ویلي وو چې ته مو مشر یې او لتا مو ډېره تمه ده چې نارو راته پیدا کړي. د نارو میرمن تیر کال مړه شوه، 4 کلن زوی مونږ ته پاتې دی. دا غم عمره سره دی چې که زه نه یم نو دې ماشوم به څه کېږي. مونږ ورته وایو چې ته لوی شې نو مور به دې راشي، خو د پلار ورته څه وایو؟ هغه خو باید وي چې د خپل زوی په سر یې لاس پروت وي.
د 2011 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړ. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوي. نوموړی د احتساب قومي ادارې یا نیب مشر هم دی، خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشري زهرا یوسف د دسمبر پر 14 مشال لیډو سره په خبرو کې د دې کمیشن کارکردګي غیر تسلی بخش وبدله او ټینګار یې وکړ چې د هیواد اعلی عدلیه باید د ورکو کسانو مسله په جدیت تاکید کړي.
دورکو کسانو د موندلو لپاره د یو کمیشن جوړول او ټولې قضیې همدې ادارې ته ورکول زما په فکر یو تیروتنه وه. د دې قضیو منطقي انجام ته د رسولو ذمہواري د اعلی عدالتونو ده. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضی اطهر من الله که د مدثر نارو په قضیه کې پر خپلو کړو خبرو ټینګ پاتې شو نو هیله شته چې یو ښه نتیجه یې راوځي. مونږ لیدلی چې عدالت په ورته مقدمو کې د هیواد د استخباراتي ادارو افسران ورغوښتي، خو هغوی نه دي حاضر شوي. نو تر هغې چې د ریاستي ادارو هغه افسران چې د کسانو ورکولو لپاره ذمہوار پیژندل کیږي عدالت ته وړاندې کېدو ته اړ نه کړل شي، دا مسله به همداسې جاري وي.
د کسانو په زور د غیبولو مسله په بلوچستان کې سنگینه ګڼل کیږي. د ورکو بلوچستانو د موندلو او د هغو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د دسمبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل تر هغې چې عدالت د کسانو د ورکولو په قضیو کې د ریاستي ادارو ذمہوار افسران سزا نه کړي، په تشو تورو اورېدونو او د فرمانونو په جاري کولو دا مسله نه حل کیږي.
یو وخت چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب هم دا ډېر کیسې کہانیانې وکړې دوی باندې آرڈرونه ورکړې دا خو های کورټ دی هغه سپریم کورټ و آرڈرونه هم ایسته کې دا لاپتا افراد دی دا ایجنسیان پورته کوي هغوی هم دا ریمارکس دي سر عدالت خپل کاروائی سم کئی دوی یو دو برگیڈیران یا کرنلان دوی سسپینڈ کولے سی یا اریسٹ کولے سی بیا کہ اگر یو خبر جوڑ سو خوچک دی ظاہری کے خون سخت لفظوں استعمال ہی لیکن پشالا بالکل خاموشی دی
ماما قدیر بلوچ د 13 نومبر میاش پر لومړی نیټه مشال ریډیو ته ویلو چې دوی د سازمان د شمیرو تر مخه له دې صوبې اوس هم شاوخوا 250,000 بلوچستان ورکتی بلخوا په پښتون ژغورنې غورځنګ کې د عالمزیب مسید په مشرۍ د فعالانو یو ډله له پخوانی فاټا د ورکو کسانو په اړه د معلوماتو غونډولو په چارو بوخته ده. مسید د 2020 زیږدیز کال په دسمبر کې مشال ریډیو ته ویلي وو له دوی سره د ورکو کسانو شمیر 3,500 ته رسیدل دی. نوموړي هغه مهال زیاته کړې وه چې شاوخوا 1,500 ورک پښتانه خپلو کورونو ته نشوی هم دی. 13 فبروری میاشت په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال د ورکو کسانو مسلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرل بابر افتخار ویلو زر ده چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل شي. نوموړي د ورکو کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن د کار ستاینه کړې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشالی رو دغه اوریدونکو د سویلی وزیرستان درې مسجد جرګې او د وانی وزیرو مشرانو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ګومل په کرکړې سیمې ځمکې حدبندي د پاکستان له جوړېدو مخکې د انګریز واکمنو له شویو پریکړو سره سم وکړي. یادو مشرانو د خبره پرون لاغې وروستو کړې چې په قبایلي سیمو کې وخت نا وخته د ځمکو په سر لانجې او شخړې رامنځته کیږي. بلخوا د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر وایي چې په سیمه کې د میشتو قومونو ترمنځ د ځمکو د شخړو حل کولو کې مقامي انتظامی خپل هڅې پیل کړې دي. په دغه اړه تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان مسید وزیر مشرون ویایی چې پاکستانی حکومتی چارواکی دا د ګومل کرکړې سیمې مځکه حدبندی دا د انګریز وخت مثل په مطابق وکی په دغې باراکشه 13 ورځ د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانګ کمپاؤنډ کې د درې مسید مشرانو جرګه شوې ده. په دا جرګه کې څه پریکړه وشوه؟ د ملک سید انور مسید نه یې ور وایي.
مسید کوم د انګریز د وخت نه یا پانا مخشه دا د مسید کومه پرداشه فیصله د مسید د حکومت سره دا و چې دوله بندې کله ها روټ تیریږي نو دا ایریا بندو مسید کوم ته ابودی خلوص هي. دا مخشه تاین شه مسید چې کله متاثرین شول په دغه دوران شه حکومت روټ تیر کړ هغه مسید کوم ته تر وسه پورې ابودی ور نه کړو. په دا حوالہ باندې مسید کوم پرین دا فیصله وکړله حکومت لاس ریز تایم ورک چې دا لاس ریز شه لکه ترنګ چې یو ته د انګریز په وخت میسل جوړ
پاکستان حکومتی چارواکیو تا پچار دو چې د وزیر مسید او دمتونی ترمنځ د ګومل کرکړې مځکې کاشالا په جرګې او خبرې بنې د انګریز وخت مثل په مطابق حل کی. د وڼا ټانک مرکزی سړک تړلو په باراکښې مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله سره تماس ونیولی د هغوی زاو په دا رنګ و.
میر د سوت وزیرستان اوسیدونکي کاغه مسعود دی که وزیر دی که دوتانی دی اسلمان خیل دی هغه سمره د لینډ ډسپیوټ سی هغه د پوره انشاءالله کوشش کوي چې یو کمیشن جوړ شي او هغه په مثل مطابق د دې ډیمارکیشن چې کوم شخړې دي د مځکې ولا هغه او ته حل کړي. مسید کوم پرنج کی ما جرګه شوې دو هغه جرګه په تناظر شیا ډی سی صاحب لا ډایریکشنز کړی دي چې تاسو دې دی سمرا ابزرویشنز دی دې بندې پیرا پیرا غور کی او دا کی مثال چار دو دره نه اصل خل چې دی بالکل هغه تحفظات دی پدا چې کوم تقسیم بند ہے خو هغه ان شاء الله حل شي جرګه په شلګیا دی چې کوم پوینت اف ویو دی دا کوم پوینت اف ویو دی سرکار دا کوشش زده چې پدا نن ورسې ان شاء الله مسله حل شي روډ کولا شي
د درې مسجد جرګه مشرونه د حکومت نه دا غشتنه هم وکړه چې د ګیمل سیمه سارا په سویلی وزیرستان کې د کومونو ترمنځ مزکانه شخړو فیصله ده د انګریز وخت مثال په مطابق وشي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د چار شنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درینی مو بجو
سازونا زنجیرونا
په پاو کم سلورو بجو
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
اور دن کو بتا چال کی چدا دسمبر پ نور لسما د خیبر پختونخوا پ ولس ضلعو کی بلدیاتی انتخابات کی گی د خیبر ضلع پولیس وائی چدا غلطے د بلدیاتی انتخابات لپارا امنیتی پلان جوړ کړی دی. د خیبر ضلع د پولیس مشر وسیم ریاض مشال لیډو ته ویلی چې ډیر حساس او حساس پولنگ سټیشنو تبا د پولیسو زیات نفری ورکوي او پټول سیمه کې با کلک امنیتی ګامونه پورته کوي. په دغه اړه باندې تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او وسیم ریاض مشال ریڈیو ته وایي چې دوی بلدیاتی انتخاباتو لپاره سیکیورټی پلان تیار کړی او هر پولنګ سټیشن ته به پورا سیکیورټی ورکوي او د هر ډول ناوړه پیښې رامنځته کېدو لپاره حکمت عملی جوړ کړی.
ان کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے جس میں موسٹ سینسٹیو اور سینسٹیو
نموڑے وائی مند پولنگ سٹیشن و درجہ بندی کھڑے زنی مو حساس اگر زولی او زنی دیر حساس دی چکم دیر حساس دی حل تبا لکتر لگا و پولیسو سرتی ری ڈیوٹی ورکوی او چکم حساس دی حل تبا پینزو پور کسان ڈیوٹی ورکوی لری پرتو سی متا د پولنگ یا رائیو اچھولو مواد رسولو او دغا مل پورکی دون پاس د بیلټ پیپر یا ووټ پرچو د بکسونو او د عملی د راستنېدو لپاره مهم سیکیورټی بندوبست کړای. په ټولو سرکونو باندې به گشتونه کیږي. د لټون عملیات په کوو مشکوک کسان به نیسو.
وو ان شاء الله اوس په عمل ضرور کریں گے.
د خیبر پختونخوا د لوکل گورنمنٹ یا بلدیاتو ادارې اصلاحاتی څانګې مشر ګل محمد وای په قبایلی ضلعو کې د دغه بلدیاتی ځایي حکومتونو انتخاب بات ډیر ارزښت لري.
مخکې کمی فیصلې به یو ایم این ای ایم پی یا سینیټر کولی یا پولیټیکل یا ملکان یا مشران نو اوس به یو عام د ولس یو عام مشر په کلي علاقه کې یا یو ځوان هم کولی شي چې د دې کونسل لیسه جوړ شي د دې انتخاباتو په ذریعه او دغه شانتې د حکومت کې د فیصله سازۍ چې کم یو هغه دغه حصه جوړ شي. نو اهمیت ډیر زیات دی. په تاریخ کې دا پیر ازل په فاټا کې کیږي. سابقه فاټا کې مخکې هم داسې یو کوشش کړل شوی وو خو هغه جمهوري طریقې سره داسې پہلے زل چدے دا کی چوٹو نہ بچائی.
د لنډی کوتلی او ځای وګړی حارس شینوار وای چې خلک په کلیو کې د ژوند بنیادی سهولتونو نه محروم دي. خو که دا بلدیاتی انتخابات وشي او اختیارات لاندې کچې ته لاړ شي او منتخب شو کسانو ته فنډونه ورکړل شي نو تمه ساتي چې پرمختیایي کارونه به ترسره کړي.
نالی کوسو بالکل انتظام نشته دی چې هغه پخې کا سکولونه مو مغه زمونږه په لکه څنګه چې په خوانه محروم او مغه سه وس هم محروم دي. په سکولونه کې وس هم مغه د محرومۍ حالت ته پاغه کې نه فرنیچر شته نه پاغه کې ټاټ شته نه ماشومان ته نور بنیادی د واشروم سہولت شته د سپا او بو سہولت شته. هسپتال تک تاسو ګورئ نو په هسپتال کې وس هم په ایمرجنسی کې هم تاسو ډاکټر نه ملاويږي. د هسپتال صفایي تنظیم نه وی چې تلاټ شي نو بالکل مسلې ډيري. امید دے چې کله دا بلدیاتی ټاکنې وشي امیدواران راشي هغه کامیاب شي نو دا به خپل ذمہ واری تر سره کړي.
د خیبر د بلدیاتو اداره وایي دا مهال په خیبر ضلعه کې د دریو تحصیل چیرمین څوکیو لپاره خواوشا درې پنځوس امیدواران په میدان کې دي چې ځینې آزاد ولاړ دي او ځینې د سیاسي پارټیو په ټکټونو ولاړ دي. همدارنګ په ټوله ضلعه کې یو سل اووه څلوېښت یونین کونسل جوړې شوي، یعنی ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسلو د یو زره دوه دېرش څوکیو لپاره لږ تر لږه دوه زره کسانو خپل ځانونه امیدواران کړي او کلی په کلی انتخابي کمپین کوي. ټاکل شوی دا بلدیاتي انتخابات په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په اوولسو ضلعو کې د دسمبر په نولسمه نیټه ترسره شي، چې په دې کې درې قبایلي ضلع یعنی خیبر، باجوړ او مومندو قبایلي ضلع هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، تیر مازدیګر د پېښور په سیټي پوهنتون کې د روانو بلدیتي انتخاباتو په لړ کې د کاندیدانو لپاره د مباحثې یو پروګرام ترسره شو. دې مباحثې ته د پېښور د ښاري سیمې د میر یا ښاروال د څوکۍ لپاره ولاړ د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کاندیدان وربلل شوي وو. د مباحثې منتظمینو هدف دا و چې کاندیدان پر خپل منشور او د پېښور ښار د بېلابېلو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي، خو په مباحثه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کاندیدانو پر خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو نیوکې هم وکړې. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې و.
په دغه محل د سیټي پوهنتون وایس چانسلر سید منهاج الحسن مشال ریډیو ته وویل چې په اول ځل د بهرني هیوادونو په رنګ دوی په پېښور کې په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو کاندیدانو لپاره د مباحثې دا پروګرام ترتیب کړی دی.
دا سے ڈبیٹس د جمہوریت جو حصہ پکار دا جس سمم متے سولائی سوسائٹی دی التا کی ہر چاہتا د موقع میں لاوشی او چاغ خپل پروگرام دی خلکو تا اوخی او بیا غ مطابق دین تپوس نہ اوکڑے شی نو دا سے اگی رہنمائی اوشی چ خپل ووٹ چ کم ډیر قیمتی دے اگر صحیح طریقے سارا یو کینڈیڈیٹ په حق کې واچي دا کینڈیڈیٹ سیزم کا سبب دی کی یو قسم کا میر جوړی گی مثال دی زل سرور کال تیر کے بیا چ بیا راځي نو امدا خلق بورتا ناس بیا ته پوسن کی تاسو خدا وعده کړ نیم دی پورا کړی خلک څنګه ٹریننگ کی گی دا په دې پوی کی چې قیمت وخت سما قیمتی دی زم کا او یو خاص خبره چې تاسو دا غي جواب ورکړي اخوا دې خو بنه زی
د پوهنتون زده کوونکو او استادانو انتخاباتو ته د ولاړو امیدوارانو نه د پېښور ښار د ټرافیک د مسلې، د اوبو د نکاسۍ د مسلې، د پېښور ښار د هوا د ککړتیا د مسلې په شمول د بېلابېلو ستونزو په اړه پوښتنې وکړې. د پوهنتون یو استاد راج محمد خان د پېښور ښار د ځینو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د پېښور د ټول نه پیلنې د فور موسټ ټول نه غټه مسله چې دا د ډرینیج سیستم ده، د نکاسۍ غټ مسله ده. اکثر چې باران وشي نو تاسو ګورئ چې غونډ پېک څومره ټرافیک سیستم جیمی داسې نکاسۍ مسله یې غټه مسله دا د ډرینیج والا ده نمبر فس. دویمه مسله په پېښور کې د ټرافیک نظام انتهایی خراب دی. د ټرافیک د نظام د پاره بالکل سب پلاننګ نشته. نو اوس بی آر ټی ټیک شو یو فائدہ مند یو خصیص دی او اپډیټډ سیس دی، خو د بی آر ټی په وجه باندې رش نور هم سیوا شو. نو آیا دوی سره د رش ته پاره سوس موجوده میر لپاره کار چي دی دی رش ته پاره الټرنیټ انډر پاسز یا بای پاسز ورکی؟
د پوهنتون یو زده کوونکی وایي د روانو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو جلوسونو په وجه په پېښور کې د ټرافیک مسله نوره هم پیچلی شوې ده.
زما نوم اویس خان دی. څنګه چې زما مرګري تاسو سره ډیسکس کړ د ټرافیک مسله، دا داسې مسلې چې موږ په خپله فیس کړې دي. د دې مسلو د وجه بس موږ یونیورسٹی ته لیډ ځو، ارزی ته لیډ ځو، عمدا مسلې دي. او بله خبره چې د پولیټیشنس چې دي کنه لکه خامخا دي خپل ګیدرنګز جوړي، یار څه جوړي، خو دوی دي ته نه ګوري دا ګیدرنګ موږ کم ځای کې جوړ کو یا سپیسیفک څه دغه نشته، بس یا چوکونه بلاک کا یا روډونه بلاک کا، دا شیزونه دي. ډېره واټه مسله چې دا زموږ د لایټ الیکټریسټي دا بجلیان وغیرہ، خو چې یو ساس کې باران نشي بجلی لاړی ختم علاقه کې وستا لکه د دې دغه نشته. مکه د 1995-98
په مباحثه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کاندیدانو په خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو نیوکې هم کولې، خو د پوهنتون منتظمینو هڅه کوله چې کاندیدان دي یوازې د پېښور ښار د بېلابېلو مسلو د حل په لارو چارو خبرې وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آن لائن.
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو اوري.
اردن کو مشال لیډو توګه درنګ شه بیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کې دونکو دی د احمد شاه زبینا د دې وخت مهم خبرونه.
په کراچۍ کې د ترګری ضد عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان قبله مسعود د مقدمې اورېدنه کې پرون د یو بل ګواه بیان ریکارډ کړ. دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیس ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د قبله مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وژنې پر وخت پیښ په ځای کې موجود و. دا ترګری ضد عدالت په کراچۍ زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د کامیا اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت پر درخواست اوریدنه کوي. د علي وزیر خلاف د مقدمه د 2013 کال په مئی میاشت کې د کراچۍ د شاه لطیف ټاون پولیسو درج کړې و. په دې مقدمه کې هم پر علي وزیر د ریاست ضد وینا کول هغه تورن لګول شوی چې په 2020 کال کې د سورابګوټ په مقدمه کې قرباني لګول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې طالبان په داسې حال کې بېله محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لږکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي انګېرل کېدل په غچ اخیستونکو بریدونو کې شکنجه او ووژل. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریزه کرکټ لوبه کې په نهه منډو ماتې ورکړه. دا لوبه پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې وشوه. پاکستان د ډسمبر پر 13 له ویسټ انډیز څخه لوبه ګټلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا په کراچۍ کې کیږي.
مهم خبرونه د احمد شاه زمین اورېده. اوس راځو ځینو سیمهییزو نړیوالو چارو ته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان امریکایی او افغان امنیتي ځواکونه د حملو مسؤل مزموار دي چې د افغانستان د حکومت د لنګېدو مخکې ترسره شوي او ملکیانو ته پکې برګ جوبله اوښتې ده. سازمان نن په یو راپور کې وویل په افغانستان کې د جګړو په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او هم د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پاړه شواهد او اسناد راټول کړي او هغه مستند کړي دي. په دې اړه نور حال د نوریاس نوری پر راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د حکومت ړنګېدل له مکررو جنګي جنایتونو او بې رحمانه وینې تویدنې سره تړلی وو. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې طالبان امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤل دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هېواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونه د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتي. امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,544 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړي انګېرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او وژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپتمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا 40 سړیان نیولي، دوه ورځې توقیف کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د ارمز په کلی کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې او ویل شوي چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 3 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د بخنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوې دعوې رد کړې او هغه له حقیقت نه لرې وګڼلې. د بخنې نړیوال سازمان همدارنګه په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به امریکایي ځواکونو او یو افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د اتو ماشومانو او پنځو ښځو په ګډون 28 ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد خلکو په ګڼ میشتو سیمو غورځولي دي. د بخنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسیدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیستي انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګوست له لومړۍ نه د اګوست تر 15مې پورې په کابل کې تحقیقات کړي. له 15 کسانو سره مستقیم خبرې کړي او په اګوست او نومبر میاشتو کې په لسو ولایتونو کې له 14 قربانیانو او عیني شاهدانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بخنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګه د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د التیا په صورت کې له متخصصینو سره پرې خبرې کړې دي.
راپور مورد اوریدونکو، پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته په ویزه تللي ځینې افغان وګړي وایي چې په دغه هیواد کې د 6 ورځو لپاره په قانوني ډول د ایسارېدو حق لري خو غواړي چې له دې زیات وخت هلته پاتې شي او نه پوهیږي چې داسې به څنګه ممکنه وي. خو د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو چارواکي بیا ویلي دي چې داسې ممکنه ده. افغان وګړي چې د پاکستان ویزه لري د پاکستان د شناختي کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا به پاڼې ته دی ولاړ شي او په انلاین بڼه دی د وخت زیاتولو لپاره غوښتنلیک جمع کړي. احمد الله په دغه اړه راپور جمع کړی دی چې د یو افغان وګړي په غږ باندې پیلېږي.
زه په 12 نومبر باندې راغلی یم پاکستان ته. زما بله میاشت کې ټیم پوره کېږي سټی نو زه اوس حیران دی ته نه چې څنګه لاړ شو د رش ته وګورو او دلته که پاتې کېږي بیا غیر قانوني راځي. داسې موږ نه غواړو چې غیر قانوني پاتې شو.
دا د جلال آباد محمد عمران دی. نوموړی په نومبر میاشت کې په ویزا پاکستان ته تللی او وایي چې په هغه هیواد کې د ایسارېدو موده یې په راتلونکي میاشت کې پوره کېږي خو نه غواړي چې واپس خپل ملک ته ولاړ شي. د دسمبر په 14مه مشال ویډیو سره په خبرو کې د محمد عمران وینا وه. کورنۍ یې په پیښور کې ده او غواړي چې ورسره پاتې شي خو پریشانه دی چې د ایسارېدو موده تر ختمېدو وروسته په څه ډول له کورنۍ سره پاتې کېدی شي.
مخکې دا و چې ملټیپل انټرین به وي نو یاد وړی دی خو د انټری ایگزټ وکړه واپس ورر بیا به دوه میاشتې و چې سنگل انټری دا ورکوي نو موږ ته ډېر مشکلات دي او بل موږ پوهېږو نه چې اوس به دوباره بیا به زی کمیشن کار په ترو یا د بل چا کس په ترو به آنلاین هغه کې ځکه بل داسې څوک پوهېږي نه چې بل موږ آنلاین ویزې دپاره نو موږ ته مشکلات ډېر دي. هغه واورېدو بیا به څنګه چل کېږي کله به ویزه لګي بیا به دغه رش رش ته وګورو دومره داشته ماشومانان زنانه بیماران شپې کوي هلته په تورخم کې په یخ یخ نه کې نو اوس حیران سوچ کې اوس څه چل وکړو نه پوهېږو بالکل ډېر مشکلات دي. بس الله دې په موږ حال باندې رحم وکړي.
د روان 2021 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل افغان وګړي به په کابل کې د پاکستان سفارت نه سټیکر ویزا اخستو پر ځای وسته آنلاین ویزې اخستو درخواست کوي. تر دې وړاندې به د پاکستان سفارت افغان وګړو ته په پاسپورت د یو کال لپاره سټیکر ویزا لګوله. د محمد عمران ترڅنګ یو شمیر نور داسې افغان وګړي چې په ویزه پاکستان ته تللي غواړي چې څه زیات وخت لپاره په هغه هیواد کې پاتې شي خو وایي نه پوهیږي چې داسې به ممکنه وي. په کابل کې د پاکستان سفارت د 2006 زیږیز کال په اکتوبر میاشت کې په ایوي خبر پاڼه کې ویلي ول چې هر هغه افغان وګړي چې په ویزه پاکستان ته لاړ شي اوس کولی شي چې د 16 ورځو لپاره هلته پاتې شي. له دې وړاندې افغان وګړي به صرف تر 13 ورځو پورې پاتې کېدای شول. د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو چارواکي د دسمبر په 14مه د نوم نخ پرولو په شرط مشال ویډیو ته وویل هغه افغانان چې په ویزو پاکستان ته تللي او غواړي چې خپل د ایسارېدو موده وغځوي نو د پاکستان د شناختي کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا ویب سایټ ته لاړ شي او په انلاین بڼه دی اپلای وکړي. د نوموړي وینا وه هر هغه تن چې اپلای کوي خپل یو عکس د پاسپورت تذکیرې او د ویزې نقل یا سکین کاپي دی ورسره هم جمع کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو په خوانې مشر زبی الله وای په تیرو وختونو کې به زیات شمیر افغان وګړو خپل د اسارېدو موده نه غځوله، نو ځکه دا مسله دومره جدي هم نه وه. خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته اوس زیاتره افغانان کوشش کوي چې خپل د اسارېدو موده وغځوي، خو نه پوهیږي چې دا کار په څه ډول کیږي.
آپشن شته ده دلته، خو هغه داسې ده چې زیاتره خلک نه پوهیږي. دا هغه یو ستونزه ده، هغه داسې ده چې که څوک وغواړي دلته ځان ته اکسټینشن اخیستی شي، خو د دې هغه اکسټینشن چې دی آنلاین دی. مخکې چې څنګه تاسو ویزیت اپلای کوئ اوس که نه آنلاین، داسې اکسټینشن ته آنلاین اپلای کیږي. زیاتره خلک په دې شي نه پوهیږي. مخکې فزیکلی به مدا کېدلو، خو اوس ده چې فزیکلی دیدو هر څه بند کړي دي، ټول هر څه چې دی آنلاین دی.
د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای په هغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې پکې 4 لکه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسټرډ دي. تر نه هلکه پورې په 2018 او 2018 کې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټرډ کړل او 15 لکه پورې نه رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي. د اگست پر 15 په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په زرګونو افغانان هر ورځ د تورخم لاره پاکستان ته د تګ هڅه کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مستر کله مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوردون غوډه خبرونه تاسو د مشال لیډو نوري اوس رزو د افغانستان په اړه باندې راپور ته په دې ورستي ورزو کې د ډالر په مقابل کې د افغاني او درزخت په کمیدو سره د خوست په ګډون ټول افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. سوداګر او دکاندارانو وایي چې دوی له بهر توکي په ډالرو راوړي، نو کله چې د ډالرو ارزښت لویږي لاغي سره د توکو بیې هم پورته ځي. هغه غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د افغانیو د ثبات لپاره پر یو اساسي میکانیزم کار وکړي. نورحال نجیب الله الوخیل راغی.
د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو د بیې په لوړېدو او د افغانیو د ارزښت په بیساري کمیدو سره د توکو بیې لوړې شوې دي. دکاندارانو او پانګوال وایي دوی له بهر خوراکي او غیر خوراکي توکي په امریکایي ډالرو واردوي او بیا یې د هیواد په داخلي بازارونو کې په افغانیو پلوري. د خوست یو اوسیدونکي محمد کمال مشفق راډیو ته وویل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د نرخ په ټیټېدو سره د غلو او نورو توکو بیې له نیمایي ډېرې لوړې شوې دي.
والا مو خو هغه وخواستې وریجې به وخواستې، مای به وخواستې، غله به وخواستې، کور کې بس مشکل و. دلته چې افغانۍ مور وړه افغانۍ ډېر سارې خوړلی دی، نیم په نیمه چک شوي دي رټونه د 10 ډالر یو سر ډالر موږ څه کوو وړه درو زیاده ته ورسې ده ایلاسو کیلو بشکا ولې په وخته یو سو د کپسو د مسلمانو رټونه ډېر قیمته شوي دي.
بلوري ته د خوست خر دکانداران وایي د ډالرو د نرخ په لوړېدو سره دوی هم د ستونزو سره مخامخ شوي او نشي کولای سترې سودا یو کی.
خوست بازار کې د غلې منډې کې دکان لرم، دلته چې کوم جنسونه دي ټول په ډالر دي. موږ نن سبا سوغن سودا سره خرڅولای غاټه سودا کنه چپټانه وی ابو دا چې سنا میګ ډالر الته جګیږي ټیګي کومک سودا وکړو ډالر الته جګ شي دلته حال کتاوان دي کټوټ شي دلته بیا غم توان دي. مو مثلا یو پیراغن شور کول جنس
دکاندار پیر نواب جان وای د افغاني د نرخ بي ثباتي دوی مجبوروي چې خپل دکانونه وتړي.
افغانۍ په 3 لکه وخل چې دلی رسوي دلته بیا 1 لکه تر وغلی وي چې بیا په 1 لکه کې وخل چې بیا لري بیا 1.5 لکه تر وغلی وي. میګ دته مجبور کړی چې مثال د دکانونه میګ باندې کی ځکه چې سودو چې میګ ولته په افغانۍ ویر کې افغانۍ لته چې میګ رسوي په میګ نتیټه شوی وي.
د افغانۍ د ثبات لارې چارې کومې دي او څنګه کېدلی شي د خلکو سره د شته اندېښنو کچه راټیټه شي؟ په خوست کې د صرافانو اتحادیې مشر نظیف الله ورین وایي دولت، سوداګر او صرافان باید یو ځای کینی او د دې مسلې د حل لپاره یو ګډ میکانیزم جوړ کړي.
داسې دولت نن د تقاضا ده چې دولت جامع تجارون ټول صرافان د سره کینی یو مشترک میکانیزم ته جوړ کړي. دغه مخه چې په مخ روش ان شاء الله به ډېر تفاوت پرې نرخه کې نرخه.
د خوز د صرافان د اتحادیه مشر ویل افغانستان یو وارداتی هیواد دی، صادرات ډیر کم دی او په خوای د اسعار او د ارزښت د ساتنې مهمه تکیه د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو میلیونونه ډالر هم مرستې وي چې هغه مرستې اوس مهال د طالبانو له حکومت سره نکیږي.
اون به دغه موضوع کې پاتې کیږو. د طالبان حکومت او د افغانستان مرکزی بینک هڅې پیل کړي چې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لاکمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر پر وړاندې ډېره کمزورې شوې، پرون د ورځې په پیل کې نوره هم راولویده او یو وخت 125 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې، خو د ورځې په پای کې بیرته 100 لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزی بینک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره غونډې پیل کړي او د طالبانو د حکومت کابینې هم پرون پریکړه وکړه چې دې وروستو به په ټول افغانستان کې په راکړه ورکړه کې له افغانۍ څخه کار اخیستل کېږي او که څوک له دې کار څخه سرغړونه وکړي نو به ورته سخته سزا ورکول کېږي. په دې اړه نور حال د نوریاس نوری په راپور کې.
د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرزي چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و، تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربو پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوي دي تر اوسه پورې دا مو د افغانستان بانک له مشرتابه سره شریک کړل چې هغوی ورته په ورین تندي لبیک وویل. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وه چې دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کېږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولیسی.
کاغلی حضرت زیدا راز وویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې د دغو کړیو مخه به ډب کیږي. په عین حال کې د طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې دې له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سهل نن افغانستان په ټول جغرافیه کې پر هر بهرنی کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټول امنیتی ادارو او والی صاحبانو ته دند سپارل کیږي چې د دې پریکړې د عملي کېدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
ښاغلی حنیفی دغه راز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو، یو ډالر له واویا افغانیو سره تبادله کېده او یو اونۍ مخکې هم د یو ډالر بیه ونوي افغانۍ وخو. د دوشنبې د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېره راولویده او 112 افغانۍ یو ډالر کېده. ماسپښین مهال 115 ته ورسېده خو مازدیګر مهال افغانۍ بېرته پیاوړې شوه. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له واکمنېدو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالي مرستې بندې کړي چې د دې هېواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې چې ډېر خلک یې د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 90% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې د دې هېواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال لډیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هرې چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال رودغوګي اوریدونکو د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19 بلدیاتي انتخابات کېږي. دا ټاکنې به په 3 قبایلي ضلعو مومند او باجوړ او خیبر کې هم وي. د انتخاباتو کمیشن وایي چې په بلدیاتي ټاکنو کې شاوخوا 30,000 کسان برخه اخلي چې پکې 3,915 خزینه کاندیدان دي. د قبایلي ضلعو کاندیدان وایي چې د ټولنیزو او کلتوري بندیزونو او د سهولتونو نه لرلو له وجې ورته د انتخاباتي کمپاین پر مخ ډېرې ستونزې رامخې ته دي. په دغه اړه باندې تفصیل له انیسا اجمل په راپور کې وو.
د خبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وایي چې بلدیاتي ټاکنو ته 3,915 کاندیدانې ولاړې دي چې پکې یو شمېر د 3 قبایلي ضلعو هم دي. دا بلدیاتي ټاکنې به د دسمبر په 19 د خیبر، مومند او باجوړ په ګډون د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې کیږي. د کمیشن ویاند سهیل احمد د دسمبر په 14 مشال لیډیو ته ویل چې بلدیاتي انتخاباتو ته شاوخوا 30,000 کسان ولاړ دي چې پکې د سړیو په مقابله کې د ښځو شمېره ډېره کمه ده.
خیبر پختونخوا کې په 17 ڈسٹرکٹس کے 3,905 زنانا مقابل کے پدے کے اس آخری باجوڑ قبائلی ضلع کے 224، خیبر کے 188 او ممن کے 155 زنانا میدان کی دی. یو ولیج کونسل کی دا زنانو تعداد دا سیٹ یو دے او دا نارینو پا تعداد عمومی طور بانے پا جنرل دری دی او یو مزدور کسان دے او یو یوت دے پا دے دری وارو بانے زنانا ہم ادری دے شکو لکا عمومی طور بانے زنانا نو ادری گی.
سہیل احمد زیادہ کرا چی باید پا بلدیاتی ٹاکنو کے پا ہر شورا یا کونسل کے دا خزو دا رائے اچھونی شرا کم نہ کم 10% وی. په قبایلی ضلعو کې په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې کیږي. د دې ضلعو کاندیدان وایي چې انتخاباتي مهم پر مهال د کلتور او ټولنیزو بندیزونو له وجې یو شمېر مشکلات لري. د مومندو په 3 کلیواله شورا یا ویلج کونسل کې د عوامي نېشنل ګوند کاندیدا دنیا بیبي وایي چې د صوبې د نورو ضلعو پرتلا په قبایلی ضلعو کې د ترانسپورټ ستونزې زیاتې وي او زیاتره خلک اوس هم په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ښه نه ګڼي چې له وجې دوی ته مهم ګران شوی دی. د دنیا بیبین گور رابعه شانواس بیا د مومندو ویلج کونسل دوانا ټاکنو ته ولاړه ده. هغه آزاد امیدوار ده او هیله مند ده چې دا ټاکنې به د سیمې د ښځو ژوند بدل کړي. نوموړی زیاته کړه،
دیکھی کسہ کسہ گرز پرون می ماشوم ہم را جڑ لیو چ یو کوس یو کور کی نو اچو یو سو نور کور نہ می قتل لسی لری تلال ما زو د کسان ہم را جڑ لیو بیا می غی پغی گرز نو ارچا برا تا ویلی مڑ دا اٹھ کو دم را ضروری دے دی ماشوم بچی تریو گورا دا تا جڑ یو سنی چ دا بیمار سی مل بس اللہ پاک نہ بخیر ہوڑی چ من گرا پانو سو او استاد ہن کی کور کی نو مل سو برا پاسی مل بس غری پر خاری وخذ کیو پکار ہم د چی پڑ دو کی خلق دی قام تا ہم سی غ مرکول بکار دی کنا چی می شی یرا وزی
پک بلی ضلعو کې ځینې خلک دا شکایت کوي چې زیاتره کاندیدانې د مهم لپاره په خپله له کوره نه وځي بلکې د کور سړی ورله دا کار کوي. د مومندو د مسلم لیگ نون ګوند غړي او د لومړی کلیوالي شورا کاندیدې سایه میتاج پلار حیران مومند وایي چې خپلې لور ته ټول حقونه ورکړي خو د سیمې د کلتور له وجې د مهم لپاره لری زیاته نشي لیږلی او دوی ورله په خپله مهم کوي.
اوس په دې اوس موجوده حالاتو کې مقامی رسم و رواج دا زمونږ کا زنانه او تا کور نه راوتلو کې ډېر مشکل دی. نو اوس هم زما لور چې ده او د هغې سره زما خور دغه اوسه یو ځې وځي او دا کوم نږدې کلي چې لیکم چې کېږي زمونږ پېژندګري ده او یا رشتی دی پکی راغی کی کمپین کی نور لری علاقی چې دی زو تقریبا و زخل کلی نه درې څلور کیلومتره او شپږ کیلومتره یو بل یو کلی واغی ته لاړم او پاره کی دا کمپین ما وکړو نو هغه دومره لری زی پورې زنانه چې کوم دې نشیلې به خلک دلته یو بل پشه قان دی او زنانه په وخت پشه ګرځي
ل سایمتاج سره مو د خبرو هڅه وکړه خو هی زمون ټلیفون اوچت نه کړ التا د خبر د پنځلسم ویلج کونسل نه آزاده کاندیدا اکسا اپریدی وای چې په قبایلی ضلعو کې جنکې د شناختی کارډ نه لرلو ترڅنګ له تعلیمه محروم دي نوموړي زیاتوي چې د بلدیاتی ټاکنو اره کاندیدا د ښځو پرمختګ لپاره راوتې ده او باید کورنۍ او خلکې ملاتړ وکړي په خیبر پختونخوا کې په اخیری ځل بلدیاتی انتخابات د 2015 کال په مې کې شوي وو او د 2019 کال په اگست میاشت کې بلدیاتی ادارو خپله موده پوره کړې وه
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي
اور ان کو سرزیو کلتوری راپورتا دا کابل پر دیوالونو نقاشے کون کے ٹولنے ہنر لرمشر امید شریفی حیوات پر خدے خو ہوڑ سرگن کرے چی دا افغانستان دا ہنر و کلتور جوندی ساتر لپارا با کارتا دوام ورکی دا طالبانو تر وکمنی دو رستو گنشمین ہنرمندان حیوات پر خدو تار شیوی دی پا دیارا دا فرانس پریس خبری اجانس دیو راپور مهم ٹکی دا عبدالحی کاکر پراپور کیو
دا اگست 15 مخه دا کابل شهر پر دیوالونو عکسونه نقاشي او انځورونه جوړول چې پکې ځینو د سولې یووالي او ټولنیز انصاف پیغامونه ورکول په دې کې د هنر لار ټولنې مشر امید شریفي او ملګرو هم ونډه درلوده خو پر کابل واکمنې دو سرسم طالبانو دا دیوالونه پاک کړل او باندې خپل شعارونه ولیکل له دې سره د امید شریفي او کلن قاری په اوبو لاوسوا
and the first act of taliban awal kar par dewalunu da jo anzoruno ladangawul wa da der loy mana la de anzoruno da tir shul khalun arzashtana padan ki satali la de ladangawul sa khida paigham ra kawali chita so shul khalun ki salas tarawadi mujhe laman to mustasu shat bi haga shan dawr tumulu چموش پکې وسی
ایرا دا دی ار لیوینګ
پر افغانستان د طالبانو له قبضه سره امید شریفي خپل هنري مرکز ته کل پر واچولی او هیوا دی پرشوت او امریکا ته ولاړ
So with the new conquerors of Kabul which are the Taliban
the Kabul new fatihin Taliban ma ta'lamu wa chi nor dilta da hunar culture aw hunari izhar zainis zaki chi ma da Taliban pa pakhani wakmani ki jwan khade yo no ma bi khajandan da gast lepins la semi bi da gast tar 22 mi parimi da khpal hiwat pre shudo hat kawal ma na gustal ko majbur akal swam chi khpal hiwat pre jdam
I was forced to leave my country because I did not want to
Umay Sharifi pa Kabul ki pa 2014 kal ki hunar lar khodna jod کړوا او داسې رسامي او نقاشي کوله چې پکې یو سیاسي تاریخي او ټولنیز پیغام وو خو د طالبانو پر کابل ناڅاپه قبضه اومه شریفي د خپل هنري کارونو پاړه اندیشمن کړی
اټس هارت بریکینګ on the day that I left my office my gallery I had to destroy some of the sculptures
ډیره زړه ماتون کې خبره په کومه ورځ چې مو دفتر پرې شو دلی نو مجبورم چې ځینې مجسمه مات کړم ځکه د پټولو لارې را سره نه ما خپل 200 هنري کارونه یو ځای بل ځای پټ کړل د خپل حکومت اعلانولو لمخه د کابل فاتحینو پر دیوالونو جوړ زمش انزورونه رنگ کړل دا داسې و لکه موږ چې مرو
an extension of us is dying you know
umay sharifi hiwat preshi khuda afghanistan da hunar aw kultur jwandi satulu aw afghan hunarmandano da jghorani hod lari
So this is the moment that we have to
us waqt de chmur pa Afghanistan ki hunar aw culture bi arashwandi because it was da hiwad da hunar aw culture pa khazand da zai badle dali and de yawran awal gwa mush ba de tan please mush ba afghan hunar mandan ul far khat da dawam rakaw mush ba de jghuru aw la hiwad ba pa khandi to gara bas mush ba nandar tunun jari satu aw da hugh jagh ba jush chi jagh na becoming
a voice for all those people who are voiceless
kalachi da august pro 15 ma taliban aw afghanistan woni wi no pa hum ha gawrat امید شریفی او ملګری داسې انځورونه او نقاشي کوله چې د یووالي زغم او د یو بل د منلو پیغامونه نغښتول خدا کاری په منځ کې پاتې شو.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.